السلام علیکم د سهار و بچی دی پدی هله چورس مو نیک مرغا او آرام وی ز رضوان مراد مو د ازادي رادیو د سهارنی خبری مجله اوریدو ترا بولم نن چهارشنبه د 1993 لمریز کال د سرطان یو لسمه نیټه ده چې د 2014 کال د جولای له دوهمه او د روژې د مبارکې میاشت له څلورمې سره برابره ده. د انتخاباتو د پایلو د احتمالي ځنډ په اړه د ولسمشرۍ دواړو کاندیدانو بیلابیل عکس العملونه څرګند کړي دي. پاکستان وایي د هلمند په جګړه کې لاس نه لري. په دې نیم ساعت خپرونه کې چې د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکارۍ وړاندې کیږي د افغانستان او نړۍ د نورو تحولاتو په اړه هم اورئ. خو له هر څه مخکې پام وکړئ د سات مهمو خبرونو ته. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر تیره ورځ له ولسمشر حامد کرزی سره تلیفوني خبرې وکړې. داسې ښکاري چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون به احتمالا نن د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ابتدایي نتیجو د ځنډېدو اعلان وکړي. او پاکستاني پوځیانو ټینګار کړی چې په شمالي وزیرستان کې د حقاني شبکې په شمول د ټولو وسلوالو پر ضد عملیات کوي. د خبرونو تفصیل. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر تیره ورځ له افغان ولسمشر سره تلیفوني خبرې کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي جان کری له ولسمشر کرزی سره په خبرو کې د افغانستان له انتخاباتو ملاتړ څرګند کړی او د داسې ګامونو غوښتنه کړې ده چې د دواړو کاندیدانو اندېښنې لرې کړي. جان کری د افغانستان په سولې ایزه پروسه او ملي یووالي ټینګار وکړ او د یو شمېر محلاتو د رایو د بیا شمېرلو په اړه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له پریکړې هرکلی کړی دی. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ویلي واشنگټن له هیڅ کوم کاندید ملاتړ نه کوي، خو له یوه شفافې او پراخ بنسټې پروسې څخه چې د ولس خوښه پکې شامله وي ملاتړ کوي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د انتخاباتو د پروسې له ټولو خوا غوښتي چې له هر هغه ګام ډډه وکړي چې د افغانانو ترمنځ ملي یووالي ته زیان رسوي. بلور ته داسې ښکاري چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به احتمالا نن د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ابتدایي نتیجو د ځنډېدو اعلان وکړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون وایان نور محمد نور پرون وویل چې په 13 ولایتونو کې به د 1930 محلونو رای بیا وکتل شي، نو ښایي د ابتدایي نتیجو اعلان وسنډول شي. دا ولسمشرۍ کاندید عبدالله عبدالله د دغو نتیجو د ځنډېدو هرکلی کړی او ویلي دي چې له دوی سره به دې ته لاره هواره شي چې پاکې رایې په دقت له ناپاکو بېلې شي. د اشرف غني احمدزي انتخاباتي ټیم بیا د انتخاباتو د ابتدایي رایو د اعلانېدو ځنډېدو ته اندېښنه څرګنده کړې، خو وایي چې دې ډاډه دي چې وروستۍ نتیجې به له مهالوېش سره سم د جولای په 23 اعلان شي. په کندهار کې د نارنج لرغونی ماڼۍ شاوخوا یو شمېر مځکه غصب شوې دي. دا قضیه وروسته تر دې روښانه شوه چې د کندهار والي توریالي ویسا خاروال د اطلاعات او فرهنګ رئیس او یو شمېر نورو چارواکو پرون د یوې غونډې په ترڅ کې د لرغونو ځایونو پر ساتنې او خوندیتوب ټینګار وکړ او تر غونډې وروسته د نارنج ماڼۍ سیمې ته پلاوی واستو. نارنج ماڼۍ 2300 کاله مخکې د سکندر مقدونی په زمانه کې جوړه شوې ده. پاکستانی پوځیانو ټینګار وکړ چې په شمالي وزیرستان کې د حقاني شبکې په شمول د ټولو وسلوالو پر ضد عملیات کوي. حقاني شبکې د کابل په ګډون د افغانستان په یو شمېر ښارونو کې په تېرو څو کلونو کې د یو لړ ډلیزو عملیاتو مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. د شمالي وزیرستان عملیات له دوه اونیو راهیسې روان دي او نن درېمه ورځ ده چې پلیو پوځیانو پکې برخه اخیستې ده. د پاکستان د پوځوان عاصم بجوا پرون خبریالانو ته په اسلام آباد کې ویل په شمالي وزیرستان کې د ټولو وسلوالو پر ضد تصفوي عملیات دوام لري او دې ته نه کتل کېږي چې دا پاکستاني طالبان دي، د حقاني شبکه ده او یا هم افغان طالبان. د هغه سنی مذهب او وسلوالو مشر چې په دې وروستیو کې د عراق او سوریې ځینې برخې نیولې د نړۍ پر مسلمانانو غږ وکړ چې د دوی تر کنټرول لاندې سیمو ته ورشي او د یو اسلامي دولت د قیام لپاره مبارزه وکړي. د عراق او شام د اسلامي دولت په نامه د وسلوالو ډلې مشر ابوبکر البغدادي په یو سعودي پیغام کې چې 13 ورځ خپور شو ځان د نړۍ د مسلمانانو مشر یاد کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې عراقي ځواکونه له وسلوالو څخه د تګرید خار د نیولو لپاره خپل عملیات پراخوي. وسلوالو دوه اونۍ وړاندې دا خار ونیو. اخو به د عراق د پارلمان لومړۍ غونډه پرته له دې چې د نوي رئیس پر ټاکنو موافقه وکړي په یو ګډوډ حالت کې پای ته ورسېده. سرپرست مشر مهدي الحافظ د سه شنبې پر ورځ وکیلانو ته ویل بله غونډه به راتلونکې اونۍ وي څو یو موافقې ته ورسېږي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت وایاندې میری هارف په واشنگټن کې خبریالانو ته د خبرو پر مهال د عراق د پارلمان د غونډې ستاینه وکړه او ویې ویل
as they pledged to do, that was a good thing.
دا وی دا مهمه ده چې د عراق نوی پارلمان غونډه وکړي او ژمنه وکړه، خو موږ هیله لرو چې عراقي مشران په بیړه وړاندې ګام واخلي، ځکه چې دا د عراق د اوسني وضعیت غوښتونکی دی. له دود سره سم د پارلمان رئیس سنی وي، یو مرسیالی شیوي او بل یوې هم کرد وي. د پارلمان غونډه چې تر رخصتۍ وروسته جوړه شوه، له 328 وکیلانو څخه 255 پکې حاضر وو چې له دې سره نصاب هم بشپړ نه و.
په برازیل کې د 2014 کال د فوټبال نړیوال جام نتایج او خبرونه.
د ارجنټاین د فوټبال ټیم او بلجیم تیر شپه په برازیل کې د فوټبال د نړیوال جام تر نیمایي پایلو به مخکې پړاو ته لار وکړه. ارجنټاین سویس ته 1-0 په وړاندې ماتې ورکړه. د غلوب په اصلي وخت کې مساوي شو او ارجنټاین په اضافي وخت کې یو ګول وکړ. د بلجیم ټیم امریکا متحده ایالات ته په د یو په بدل کې په دوه ګولونو سره شکست ورکړ. د تیر شپې له لوبو وروسته اوس هغه اته ټیمه چې تر نیمایي پایلو به مخکې پړاو ته رسیدلې دي معلوم شول. تر نیمه پایلو به مخکې به لومړۍ لوبه د جمعې په ورځ د جرمني او فرانسې منځو شو. بیا په همدې ورځ کوربا برازیل له کولمبیا سره مسابقه کوي. او اوس هم د هوا حالات.
د افغانستان د هوا پیژندنې د ملي ادارې د معلوماتو له مخې د کابل او جنوب نورو ولایتونو د هوا حالات د سنکریټ په کچه داسې اټکل شوی دی. په کابل کې به اسمان ځای ځای وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 15 ټیټه 12. په کندهار کې به اسمان لمر وي، غبار به وي، د تودوخې لوړ درجه 24 ټیټه 30. په هرات کې اسمان لمر دی، د تودوخې لوړ درجه 16 ټیټه 30. مزار شریف کې هم اسمان لمر دی، د تودوخې لوړ درجه 23 ټیټه 20. او په جلال آباد کې به اسمان نیمه وریځ وي، د باران د اورښت کل چوي، د تودوخې لوړ درجه 23 ټیټه 30.
دوستانو تاسو د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مو چل اورئ. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د سلګونو محلونو رای بیا شمیري. د ولسمشرۍ دواړو کاندیدانو ویلي دي چې محلوي سره سم باید وروستۍ نتیجې په خپل وخت اعلان شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویان په دې اړه خبرې کړي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دې په خاطر چې لا شفافیت په پروسه کې شتون ولري، 1910 محلات به د سره پلاټي او تفتیش به کوي.
پاکستان د ردوی چې ګواکې د دې هیواد ځواکونه او سخت دریزي وسوال د هلمند په جګړه کې لاس لري. د نړۍ مطبوعات تکتنه کوو او لدې هم خبرې گئی چې د بهرنیو چارو وزارت وی په نشتی راتلونکو کې به تورې بهیرې ته د افغانستان د ترانزیټ لارې د جوړولو په اړه یو غونډه جوړه شي. د افغانستان د پوهنې وزارت غواړي د نوي کابل په پروژه کې لسګونه خونځي جوړ کړي. په عراق کې د روسیې تحولاتو حال درکو او د خبری مجلې په پای کې د ژوند رنگونه
در سین پریدیم سال فزور و دوی موری کپلاری و روری بیا خسرگانه کوریم چی او ظلم آقا پیروانده.
ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 سپه او منځنی سپه 1290 د سهار لونه د مخام ترو بچو پری په ټول افغانستان او ټول سیمه کې واورای. د ولسمشرۍ کاندید عبدالله عبدالله وایي چې د انتخاباتو د نتیجو د ځنډېدو هرکلی کوي، خو د اشرف غني احمدزي انتخاباتي ټیم د ابتدایي نتیجو پر ځنډېدو خواشیني څرګندوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د نتیجو د ځنډېدو علت په خپل کار کې ډېر دقت یادوي، خو په ورته وخت کې افغان چارواکي وایي چې د نوي منتخب ولسمشر د لوړې په مراسمو کې به بدلون رانشي او په لسګونو بهرنیو مېلمنو ته بلنه ورکړې ده چې د اختر په 15 نیټه په دې مراسمو کې برخه واخلي. احمد شیبر پر رپورټ لري.
د ولسمشرۍ کاندید عبدالله عبدالله د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ابتدایي نتیجو د اعلان د ځنډېدو هرکلی وکړ او د اشرف غني احمدزي انتخاباتي ټیم بیا اندېښنه څرګنده کړه، خو یې ویل چې وروستۍ نتیجې به له ټاکلي جدول سره سم په خپل وخت اعلان شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې ممکن څو ورځې د دغو نتیجو اعلان وځنډېږي. د انتخاباتو د خپلواک میسون ویاند نور محمد نور ازادي راډیو ته د ابتدایي نتیجو د اعلان د احتمالي ځنډیدو د علت پاړه وویل.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دې په خاطر چې لا شفافیت په پروسه کې شتون ولري پریکړه کړې ده چې 1900 دیش محلات به د هیواد په دیشو ولایتو کې د سره پلاټي او تفتیش به کوي.
د مهالویش سره سم ټاکل شوې ده چې د انتخاباتو ابتدایي نتیجې نن اعلان شي. تر دې مخکې د دغو انتخاباتو د قسمي نتیجو پایلې ځنډول شوې وې. عبدالله عبدالله فرانس پریس اژانس ته وویل چې د نتیجو د اعلان له ځنډیدو سره به دې ته زمینه پیدا شي چې د ده په وینا د پراخو درغلیو څېړنه وشي. همدغه اژانس د اشرف غني احمدزي د کمپاین د یوه ویاند عباس نویان په وینا وایي د ابتدایي نتیجو پر ځنډیدو خوشاله نه یو، خو د وروستیو نتیجو د اعلان نیټه نه ده بدله شوې. د اصلاحاتو او همپالنې د انتخاباتي ټیم مشر عبدالله عبدالله وایي چې موږ ادعا کوو چې درغلی شوي دي او دغه بل لوری هم ورته ادعا کوي، نو ولې لاسونه سره نه ورکوو چې دغه درغلی لرې کړو؟ بل لور ته په کابل کې ځینو رسنیو خبر ورکړی دی چې د ولسمشر حامد کرزي لومړي مرستیال یونس قانوني د دواړو کاندیدانو ترمنځ خبرو اترو ته لاره هواروي. دا خبره د اشرف غني احمدزي د انتخاباتي ټیم ځینو غړیو تایید کړې ده او وایي چې دوی د خبرو ته چمتو دي، خو د یوه ائتلافي حکومت پر سر به جوړ جاړی ونه کړي. د عبدالله عبدالله ډلې بیا ویلي دي چې دوی د دې لپاره خبرو ته تیار دي چې د درغلیو د مخنیوي لپاره یو مشترک میکانیزم جوړ شي. که چیرته د انتخاباتو د ابتدایي نتیجو د ځنډیدو اعلان نن د انتخاباتو خپلواک کمیسون رسمن وکړي، نو دغه ځنډ به د جمهوري ریاست په وینا د نوي منتخب ولسمشر د لوړې د مراسمو نیټه بدله نه کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند شکیب مستغنی پرون په کابل کې وویل چې د شاوخوا 40 هیوادو مشرانو ته بلنه ورکړل شوې ده چې د نوي منتخب ولسمشر د لوړې په مراسمو کې چې د اختر په 15 به ترسره شي برخه واخلي.
په راپور کې مو اوریدل چې د ولسمشری کاندید عبدالله عبدالله وایي د انتخاباتو د نتیجو د سندیدو هرکلی کوي، خو د اشرف غنی احمدزي انتخاباتي ټیم بیا د ابتدایي نتیجو پر سندیدو خواشینی څرګندوي، خو ډاډ څرګندوي چې د وروستۍ او نهایي نتیجې به په خپل وخت اعلان شي. ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې د بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت درشي
په هنه
زه یې مون په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته مون په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه. پاکستان د هلمند ولایت په ورسېونه امنیو کې خپل هر ډول مداخله او لاس لرل رد کړ، وایي چې د افغان دولت دا ډول تورونه دواړه هیوادونو ته لور پیښوننګونو او چیلنجونو څخه د پام اړولو مطرف دیفتي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دا څرګندونې تر هغې وروسته وکړه چې د دوشنبه پورې د افغانستان د ملي امنیت د شورا مشر وویل چې په هلمند کې د پاکستاني پوځیانو حضور ښکاره مسأله ده. له پیښور په زموږ همکار ذبیح الله شفق رپورټ لري.
پاکستان د افغانستان د هلمند ولایت په وروستیو نه امنیو کې هر ډول لاس لرل رد کړل او وایي چې د افغان چارواکو د وروستیو بیانونو له امله خواشینی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دا څرګندونې تر هغې وروسته کړې چې د دوشنبه په ورځ د افغانستان د ملي امنیت د شورا رئیس ډاکټر رنګین داس فرسپنتا په کابل کې خبري اعلان ته ویلي وو په هلمند او په نورو ځایونو کې هغه ترورستانو زموږ پر ضد حملې کړې دي چې له هغوی سره د پاکستان د ملیشو حضور یو ښکاره مسله ده. رنګین داس فرسپنتا همداراز وایي چې په هلمند او کونړ کې وروستۍ جګړې پر افغانستان د پاکستان یو ښکاره تیری دی او زیاتوي چې دغه موضوع په ډېر جدیت پاکستانی چارواکو ته هم یاده کړې ده. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیا د افغان دولت تورونه ردوي او وایي چې د هلمند په وروستیو نامنیو کې هیڅ ډول لاس نه لري. د دې وزارت لخوا د سه شنبې په ورځ په یو خبري شوي خبر پاڼه کې ویل شوي د افغان دولت ځینو جګپړو چارواکو په دې وروستیو کې د دې هیواد په هلمند ولایت کې په نامنیو کې د پاکستانیو سرتېرو د لاس لرلو تورونه موږ ډېر خپه کړي یو، موږ دا ډول بې بنسټه تورونه ردوو. په داسې حال کې چې پاکستان له افغانستان سره یو ځای هڅه کوي چې د ګډو ننګونو سره مقابله وکړي، نو باید له دې ډول غیر ذمه وارانه بیانونو څخه ډډه وشي سو زموږ پام له ځانګړو موضوع بل لوري ته وانه وړي. د افغان دولت وسلوالو مخالفینو په دې وروستیو کې د هلمند ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې پراخ وسلوال بریدونه وکړل، خو افغان امنیتي چارواکي وایي چې د وسلوالو برید یې په شاته مبولی او دوی ته یې درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د افغانستان د ملي امنیت د شورا رئیس د هلمند په جګړه کې د پاکستان د لاسلرلو خبره په داسې حال کې کړي چې د نوموړي په مشرۍ یو جګپوړي افغان پلاوي تېره اونۍ پاکستان ته سفر وکړ او د دې هېواد له صدر اعظم نواز شریف په ګډون یې له یو شمېر سیاسي او پوځي چارواکو سره ولیدل. که څه هم د افغانستان د ملي امنیت د شورا مشر پاکستان ته خپل وروستی سفر ګټور بولي، خو وایي تر اوسه هم د تروریزم ضد مبارزې په برخه کې د اسلام آباد رښتینی اقدام ته د شک په سترګه ګوري. یاد دي وي چې په دې وروستیو کې پاکستاني ځواکونه د افغانستان پر ختیځ ولایت کونړ هم توغندي وروي، چې له امله یې تر دې دمه پر پوله پرتو د ډېرې ولسوالیو خلکو خپل کورونه پرېښي او ننګرهار ولایت ته مهاجر شوي دي.
دا هم د مهمو خبرونو لنډیز. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر تیره ورځ له ولسمشر کرزي سره تلیفوني خبرې کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي جان کیری له ولسمشر کرزي سره په خبرو کې د افغانستان له انتخاباتو ملاتړ څرګند کړی او د داسې ګامونو غوښتنه کړې ده چې د دواړو کاندیدانو اندېښنې لرې کړي. داسې ښکاري چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به احتمالا نن د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ابتدایي نتیجو د ځنډېدو اعلان وکړي. په کندهار کې د نارنج لرغونی ماڼۍ شاوخوا یو شمېر مځکې غصب شوې دي. دا قضیه وروسته تر دې روښانه شو چې د کندهار والي توریالي ویسا د سیمې ته یو پلاوی واستو. پاکستانی پوځیانو ټینګار وکړ چې په شمالي وزیرستان کې د حقانی شبکې په شمول د ټولو وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي. په عراق کې د عراق او شام د اسلامي دولت په نامه د وسلوالو ډلې مشر ابو بکر البغدادي د نړۍ پر مسلمانانو غږ وکړ چې د دوی تر کنټرول لاندې سیمې ته ورشي او د یو اسلامي دولت د قیام لپاره مبارزه وکړي. او د فوټبال د نړیوال جام په لوبو کې د ارجنټاین د فوټبال ټیم او بلجیم تیره شپه په برازیل کې د فوټبال د نړیوال جام تر نیمه پای لوبې مخکنی پړاو ته لاره پیدا کړه. واشنگتن پوسټ او نورو ورځپاڼو خبرونو د افغانستان پر وضعیت تبصری خبرې کړې دي. د نړۍ مطبوعات ته جناقا الکوزه کتنه لري.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې بیا هم د افغانستان د جمهوری ریاست د انتخاباتو په اړه مضمون خپور کړی او په یو برخه کې لیکي په میلیونونو افغانانو په پوره زړورتیا د جوزا د څلېرشتمې انتخاباتو کې ګډون وکړ. د افغانستان امنیتي ځواکونو چې امریکا روزلي او د ټول هیواد امنیتي مسؤلیت ور په غاړه ده، د انتخاباتو په ورځې د طالبانو د حملو د مخنیوي لپاره له ویاړه ډکې هلې ځلې وکړې، خو بیا هم سیاستوال د رای شمیرنې او درغلیو په تورونو دا لاسته راوړنې له ګواښ سره مخامخ کوي. واشنگتن پوسټ زیاتوي که څه هم چې د ملګرو ملتونو چارواکو او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو استازي د منځګړو په توګه هڅې وکړي، خو بیا هم د یوې جګې سطحې او قوي مداخلې اړتیا لیدل کېږي. ورځپاڼه لیکي داسې نه بریښي چې افغان لوري یو توافق ته ورسیږي او دا خطر هم شته چې افغانستان د 1980 او 1990 لسیزو کورنیو جګړو په څیر په قومي او جغرافیایي کرښو وویشل شي. واشنگتن پوسټ وړاندې لیکي په راتلونکي میاشت کې د افغانستان نوي منتخب جمهور رئیس ته واک سپارل ناتو ته زیات اهمیت لري او دا ځکه چې دا سازمان غواړي له افغانستان څخه خپل ځواکونه وباسي او یو شمېر پوځیان د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او د تروریزم ضد مبارزې په مقصد په دې هیواد کې وساتي. ورځپاڼه لیکي لوی دیزوال د افغانستان د انتخاباتو د نتیجو په اړه قضاوت نشي کولای، خو په دې هیواد کې د انتخاباتو په ویبه اعتباره عملی او د درغلیو د شکایتونو په څیړنې ټینګار کولای شي. فارن پالیسی خبرونه په افغانستان کې د نشئی موادو په اړه یو مضمون خبر کړی او لیکي چې په دې هیواد کې د نشئی موادو پر ضد دولس کلنه پالیسی ناکامه شوې ده. خبرونه زیاتوي په 2000 کال کې په افغانستان کې د کوکنارو کر او تولید تر ټولو ټیټې سطحې ته رسیدلی و. هغه مهال د طالبانو مشر ملا محمد عمر د کوکنارو کر حرام اعلان کړی و او په دې توګه یې په هیواد کې د نشئی موادو د مخنیوي لپاره یو ډیر اغیزناک او مهم کمپاین پیل کړی و. خبرونه لیکي طالبانو خلکو ته د علني مجازاتو په غور کولو او په زور د کوکنارو د کروندو په لمنځوړلو سره د خپل واک لاندې سیمو کې د کوکنارو کر په سلو کې نه نوي راښکته کړی و. فارن پالیسی لیکي ناتو ځواکونو له 2001 کال وروسته وختونو کې هڅه وکړه چې د طالبانو په څیر په افغانستان کې د کوکنارو کر لمنځه یوسي، خو دا چې دوی د طالبانو په څیر له خلکو سره سخت چلند نه کاوه د نشئی موادو په لمنځوړلو کې بریالي نه شول. د خبرونه په باور د بزګرانو ناوړه اقتصادي حالت او له هغو سیمو څخه چې کوکنار پکې کرل کیږي د طالب وسلوالو د لمنځوړلو په کار کې د بهرنیو ځواکونو ناکامۍ هم د نشئی موادو له زیاتېدو سره مرسته کړې ده. بل دا چې آیساف د نشئی موادو په مخنیوي کې هم یوه واحده ستراتیژي نه درلوده او کوم اغیزناک کمپاین عملي نه کړی شو. فارن پالیسی خبرونه په افغانستان کې د نشئی موادو د کر او تولید د زیاتیدو په اړه د ملګرو ملتونو ارقامو ته اشاره کوي او د کنایې او طنز په شکل لیکي د کوګنارو د کر او د اپینو د تولید زیاتیدو ته په کتنې افغانستان به د اوږدې مودې لپاره په دې ډګر کې قهرمان پاتې شي.
تاسو د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اورئ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په نږدې راتلونکي کې به تورې بحیرې ته د افغانستان د ترانزیټي لارې د جوړولو په اړه یوه غونډه جوړه شي. دا غونډه د افغانستان په غوښتنه او د ګرجستان په نوښت جوړیږي. د افغانستان د اقتصادي چارو کارپوهان وایي هر څومره چې له نورې نړۍ سره د افغانستان د نښلولو لارې ډیریږي هغومره د دې هیواد اتکا پر پاکستان او ایران کمیږي. تفصیل د یوسف خان زدران په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ګرجستان ژمنه کړې چې ډیر ژر به د ترکمنستان، آذربایجان، ګرجستان او افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د مرستیالانو ترمنځ یوه ګډه غونډه جوړه کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی د سه شنبه په ورځ په کابل کې یوې خبری غونډې ته وویل چې د دې ناستې هدف د ترکمنستان، آذربایجان او ګرجستان هیوادونو له لارې تورې بحیرې ته د افغانستان د ترانزیتي لارې جوړول دي.
د ګرجستان د بهرنیو چارو وزیر ژمنه وکړه چې هیواد به ډیر ژر د څلورو هیوادونو د بهرنیو چارو وزارت د مرستیالانو غونډې ته چې د دې ترانزیټي لارې په اړه به وي تیاری ونیسي او دا غونډه به په نږدې راتلونکي کې جوړه شي.
دا موضوع د ناټو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې په څنډه کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي مرستیال ارشاد احمدی او د ګرجستان د بهرنیو چارو وزیر ترمنځ مطرح شوې ده. افغانستان چې په وچه کې پروت دی له کلونو راهیسې یې د سوداګرۍ د پراختیا په خاطر د پاکستان او ایران له لارو استفاده کړې، خو د دې لارې جوړول به د افغانستان لپاره یو نوی انتخاب وي چې له بهر سره وصل شي. په ورته وخت کې یو شمېر اقتصادي کارپوهان د دې لارې جوړېدل د افغانستان او د سوداګرو په ګټه بولي او وایي چې د دې لارې په جوړېدو به د افغانستان اقتصاد د ګاونډیو هیوادونو له لاسوهنې آزاد شي. افغان اقتصادي کارپوه تاج محمد اکبر په دې نظر دی چې د دې لارې جوړول به ګاونډي هیوادونه پاکستان او ایران دې ته مجبور کړي چې د افغانستان په وړاندې پر خپل سیاست بیا کتنه وکړي.
د یو ایران ده همیشه په مقابل د افغانستان کې کم شایانه باندې دوی بانجوی کوي او بالاخره بل پلمن لټوي غیر دی غنه چې په دغه راکړه ورکه پاره کې خندونه رامنځته کوي. بنان دلته په اصطلاح دغه هیوادونه به هم څون موږ دریم آپشن لرو دوی به ونه کولی شي چې په اصطلاح همیشه په افغانستان باندې خپلې په اصطلاح خواستي یا په اصطلاح هغه
ښاغلی اکبر وایي چې تورې بحیرې ته د افغانستان د ترانزیتي لارې جوړول به د افغانستان سره مرسته وکړي چې د اروپایي هیوادونو سره هم اقتصادي راکړه ورکړه پیاوړي کړي. نوموړی وایي چې له دې لارې به واردات او صادرات اسانه او کولی شي هیواد د پیاوړي اقتصاد په لور بوزي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو وختونو کې داسې شکایتونه شته چې د هیواد په بازارونو کې د لومړنیو موادو بیې لوړې شوې دي، خو افغان سوداګر بیا ډېر وخت د لازمو ترانزیټي لارو نشتوالی او ډېر وخت په پاکستان او ایران کې د دوی د سوداګریزو موادو درول د بیو د لوړېدو سبب ګڼي.
تاسو زموږ کاکل ازادي راډیو اورئ. د افغانستان د پوهنې وزارت غواړي د نوي کابل په پروژه کې سلګونه خونځي جوړ کړي. د پوهنې وزیر فاروق وردک پرون په کابل کې خبریالانو ته ویل چې دا خونځي د پوهنې وزارت او سوداګرو او سوداګرو په مالي مرسته جوړیږي. تفصیل د محمد ویس سمیم په رپورټ کې اورو.
د پوهنې وزارت وایي چې د کابل د نوي ښار په پروژه کې به دا سلګونه خونځي په نړیوالو معیارونو برابر جوړ شي. د پوهنې وزیر فاروق وردک د سه شنبه په ورځ په کابل کې یوې غونډې ته د دغو معیاري ښوونځیو جوړېدل د پوهنې د ودې لپاره ډېر مهم وبلل.
خوشحاله
یو چې نن یو ځل بیا موږ ټول د پوهنې د کیفیت د ودې او ښهوالي په لور یو مهم ګام ږدو. لکه څنګه چې ګورئ، د پوهنې وزارت او د کابل د نوي ښار د پراختیا ریاست ترمنځ تړون لاسلیک کیږي. له همدې امله خوشحاله یو چې نن دا تفاهم لیک لاسلیک کوو. الله جل جلاله دې دا تفاهم لیک د خلکو او راتلونکو نسلونو لپاره د ښه ژوند لامل وګرځوي.
د پوهنې وزیر د نوي کابل ښار په پروژه کې د دې ښوونځیو د جوړېدو تړون هم د دې پروژې له مشر ښاغلي حسنزاده سره لاسلیک کړ. ښاغلي حسنزاده وویل چې په دغه نوي ښار کې به 4500 لومړني ښوونځي، 230 منځني، 6 لیسې، 15 د حرفه‌ای او مسلکي زده کړو مرکزونه او 900 وړکتونونه جوړ شي. د دغه راست سرګنده کړه چې د کابل په نوي ښار کې به لس دینی مدرسې او همدارنګه د اړتیا له مخې به د معلولینو لپاره هم ښوونځي موجود وي. د ښاغلي حسن زاده په وینا ټاکل شوی وای چې د دغه ښار د بنسټ ایښودلو کار تیر کال پیل شوی وای، خو د یو لړ ستونزو له امله وځنډیده.
تیر کال د شاور په میاشت کې مونږ د دې ښار تهداب گزاري پلان کړی و چې په تاسف سره بعضي خوشنط آمیز مظاهرې چې وسوې یا محاصره د جاپانی عالی رتبه هیئت هلته وسوه، دغه دوه شیانو دغه پروژه تر ننه پورې په تعویق واچول. دا ځای ډېر د تاسف دی چې داسې یو تعویق راغی. زه فکر کوم په هغه ننګونه باندې ډېر کار وسو، کولای شو چې له خیره سره په نوي حکومت کې عملی کار باندې شروع
د نوی کابل په پروژه کې به چې په دې سبز ولسوالۍ کې پلان شوی شپږ لکه کورونه وي او شاوخوا درې میلیونه وګړي به پکې ژوند وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
عراقی وکیلانو په داسې حال کې د رئیس پر ټاکلو موافقه ونکړه چې د دې هیواد کردانو د خپلې سیمې د استقلال لپاره د ټول پښتنې نیت کړی دی او د داعش په نامو سنی افراطي وسلوالو د نړۍ پر مسلمانانو غږ کړی چې له دوی سره د یو اسلامي حکومت په جوړېدو کې مرسته وکړي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د څانګې رپورټ له احمد شیبر اورو.
د عراق پارلمان له رخصتۍ وروسته د نوي رئیس پر ټاکلو موافقه ونکړه او غونډه ګډوډه پای ته ورسېده. سرپرست مشر مهدی الحافظ وکیلانو ته وویل بل غونډه به راتلونکي اونۍ وي څو یوې موافقې ته ورسی شو. له دود سره سم پخوا د پارلمان رئیس سونیو یو مرستیال شیه و او بل یوې هم کرد. په ورته وخت کې عراقي ځواکونو د تکریت ښار د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړي دي. دغه ښار چې د عراق په شمال کې دی شاوخوا درې اونۍ مخکې داعش یا د عراق او شام د اسلامي دولت وسلوالو ونیو. د دغه افراطي سنی ډلې مشر ابوبکر البغدادي په یو صوتي پیغام کې چې پرون خپور شو د نړۍ له مسلمانانو وغوښتل چې هغو سیمو ته چې دوی په عراق او سوریه کې نیولې دي ورشي څو هلته یو اسلامي دولت جوړ کړي. وروسته تر دې چې د داعش ډلې البغدادي ته د خلیفه لقب ورکړ، دا د ده لومړی پیغام دی چې خپریږي. د ملګرو ملتونو راپور سره سم یوازې د جون په میاشت کې په عراق کې تر 2300 ډیر کسان وژل شوي دي او نږدې 2300 نور ټپیان شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د هم اهنګۍ د دفتر ویاند جنس لیراک په عراق کې تر 1,000,000 د زیاتو عراقیانو د بیځای کېدو خبر ورکوي. په هغه څه چې موږ پوهیږو هغه دا ده چې دغه اوس تر 1,200,000 ډیر کسان بې ځایه شوي دي. یوازې د جون د میاشتې له پیله تر اوسه 6,500,000 کسان بې ځایه شوي دي. د عراق د تحولاتو په ترڅ کې د دغه هیواد د کردستان د خودمختاره سیمې مشر مسعود البرازاني ویلي دي چې د خپلې سیمې د استقلال لپاره به یوه ټول پوښتنه وکړي. البرازاني بی بی سی ته وویل موږ په کردستان کې ټول پښتنه کوو او د خپلو خلکو له پریکړې سره سم وړاندې سو. البرزانی د دې نظر پښتنه لپاره مشخصه نیټه اعلان نکړه، خو ټینګار وکړ چې په راتلونکو څو میاشتو کې به وشي. بلورته یو ایرانی چارواکی ویلی دی چې ایران نه غواړي چې عراق ته پوځیان واستوي، خو که چیرته بغداد د خپلو ځواکونو لپاره له دوی څخه وسلې وغواړي نو وسلې به ورکړي.
د ژوند رنګونه
د مونوم لایلی ده.
تاسو په جندر پوهیږئ چې جندر څه شي ته وایي؟
نه ولا په وشانه نه پوهیږم.
هیڅکله دې نه دا اورېدلې دا کلمه؟
نه نه.
جندر د ښځو او نارینه او مساوي حق ته وایي په ټولنه کې. تاسو په افغانستان کې په څه فکر کوئ چې د ښځو او نارینه او حقوق مساوي دي یو ډول ورته پام کیږي کنه؟
باز ځای کې کیږي چا پیږي او باز چې نه پیږي نه وایي ښځو ته چا کار کړی.
مثلا په کوم ځای کې مساوي دي او کوم ځای کې نه دي؟
مثلا چا چې دغه خپل اک چا درس ویلې مثال تعلیم کړی پوي هغه پیږي، چا چې نه کړی درس هم چې ویلې پوي می هغه ځان مخپل په خپل غوږ اوریدل چې ښځو ته شي چې څوک حق ورکا یا ښځو ته شي څوک د ښځو خبرو مني. دغه شته افغانستان کې موږ تاسو ډیر خالق مشتاق دغه خبرې کوي دغه واقع کوي در ساين پریدي مثال فزور ودوي موري کپلوري وروري بیا خسرګنې کوریم چې یو ظلم واغه پیروان ده.
تاسو ته تعلیم ویلې څنګه تعلیم ته نه پریږدي؟ تاسو په نظر څه خپل د ماشومان موري استي که انجلې پریږدي چې درس وي هغه پروتلون کې کې مورسي هغه به خه ماشومان و روزلې سی هغه ک درس نه ویلې سواد ونه لري.
نه هغه چې درس ویلې دغه ماشومان لار نگاه خدای
ورته مثلا خپل مور سواد لري درس مثال خپل اولاد ته کولای شي درس روحي کنه تا دولسم هم چی وي یا خپل اولاد ته خدا چی درس ویلې روحي زه د زوال خپل ما درس نه زما ته هغه روزي چې ما زده وای ما د خپل مشمون ته ور خود لیو په دوای پیګي مثال یو چیرته زی او ډاکټر ته یو چیته په لوحه پیګي په غوند پیګي سواد خدي ما په نظر ډیر ښه شایده از خپل هم خپل اولاد ته خپل لورګان ته هم څوک کولای شي خپل درس وکوشش وکړي
تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اورئ دوستانو ازادي راډیو خبرونه په انټرنیټ کې هم د ازادي راډیو پر ویب پاڼه azadiradio.com باندې په مستقیم ډول اوریدلای شئ د سهار 9 بجې کې دونکو دی دوهمه سهارنی خبري